السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې د روانو چارو په اړه راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي میلمه د ځنګړو ورکو یو بل برخه خبريږي. خو لمړی خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د بګرام د هوایي اډې د نیولو پر هوټ ټینګار کړی. ښاغلی ټرمپ بیګانه وخته پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یو بیان کې ګواښ وکړ او ویې لیکل چې که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده یعنی امریکا ته ونه سپاري نو بده به ورپېښه شي. د امریکا ولسمشر نور جزئیات نه دي ورکړي او سپینې مڼۍ هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. خو نوموړي مخکې د سپتمبر په 18مه په برتانیا کې له صدراعظم کایر سټارمر سره د کتنې پر مهال هم ټینګار کړی و چې دی هڅه کوي د بګرام هوایي اډه بیرته ونیسي او دلیل یې همدا ښودلی و چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د بګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمته شویو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی و پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو او برمته شویو کسانو په مسله کې جوړ جړی کیږي نو دا احتمال هم شته چې د نورو موافقو پړاوونه به هم پیل شي. هغه ویلي چې د وخت په تیریدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د بګرام د اډې د کارونې مسئله نه ردوم خو د ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د ایران د ملي امنیت شورا وایي چې د تهران پر ضد د بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د فرانسې، برتانیا او جرمني تر اقدام وروسته د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري ځنډوي. د ازادۍ راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د دې شورا په پرونۍ اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د تهران د اټومي پروګرام د مسلې په اړه د ماشا په نوم د دې درېو اروپایي هیوادونو وړاندیز ناسنجول شوی اقدام بلل شوی دی. د دې اعلامیې له خپرېدو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نهو غړو پر ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره د جنوبي کوریا چې د دې شورا دورې مشري کوي طرحې ته منفي رایه ورکړې وې. اوکراین پر متحدو ایالاتونو غږ کړی چې د روسیې پر ضد جدي اقدامات وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل تمه لري چې راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اتیایمې غونډې په څنډه کې به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنګټن تر اوسه د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د اروپایي ټولنې غړي پر کرملین د لا زیاتو بندیزونو د لګولو د تصویب بهیر ته ورنژدې شوي دي. په عین حال کې د ناټو د ختیځ اړخ په آسمان کې کړکیچ زیات شوی دی. پرون په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو حملې کولې د پولنډ او د ناټو د نورو غړو هیوادونو جنګي جټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د روسیې په حملو کې لږ تر لږه درې ملکي وګړي ووژل شول. د ناټو غړو په دې وروستیو کې د استونیا خاورې ته د روسیې الوتکو د ننوتو له کبله سخته غوسه وښوده. همداراز له دې مخکې د روسیې بی پیلوټ الوتکې د پولنډ او رومانیا هوایي قلمرونو ته هم ننوتې وې. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مخام په 8 بجو د دوبای د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو تر بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې به پاکستان او سریلانکا د راروانې سه شنبې، بنګلادیش او هند د چهار شنبې، بنګلادیش او پاکستان د پنج شنبې او هند او سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28مه نیټه وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وباوري چې د امریکا ولسمشر بیګا یو ځل بیا امریکا ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو پر غوښتنه ټینګار وکړ. په پاکستان کې د پی او آر په نوم د کډوالۍ د کارتونو لرونکي افغانان وایي پولیسو په بیلابیلو سیمو کې چاپې وهلې دي. د کونړ زلزله ځپلي وایي دوی غواړي چې د کورونو بیارغونه یې په بنسټیز ډول ترسره شي.
زلزلې وشلې او دا کورم ټول ګډ وډ شلو. بس زما خپله دا کور ټول دیوالونه خراب دي، کوټې مې دوه کېناستلې.
د سړو خونو د جوړولو لپاره د خوست د بزګرو د غوښتنې او نورو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو او دوه تیر سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. ورځو لمړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو څو ورځو کې بیا بیا امریکا ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه جدي څرګندونې کړې دي. ښاغلی ترامپ د سپتمبر په 13مه په برتانیا کې له صدراعظم کایر سټارمر سره د کتنې پر مهال هم دا ټینګار کړی و، خو بېګانه وخت یې پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یو بیان کې یو ځل بیا ګواښ وکړ او ویې لیکل چې که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده یعنی امریکا ته ونه سپري نو بده به ورپېښه شي. د امریکا ولسمشر نور جزئیات نه دي ورکړي او سپینې مڼۍ هم په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو هغه مخکې د سپتمبر په 13مه نیټه ویلي وو چې هڅه کوي د بګرام هوایي اډه بیرته ونیسي او دلیل یې همدا ښودلی و چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. د امریکا د ولسمشر استدلال دا دی چې دا سیمه له هغه ځایه چې چین اټومي وسلې پکې جوړوي یوازې یو ساعت فاصله لري. ترامپ دا یادونه هم وکړه چې امریکا هڅه کوي دا اډه بیرته ونیسي ځکه د هغه په وینا طالبان له امریکا څخه ځینو شیانو ته اړتیا لري. وال ستریت جورنال ورځپاڼې د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د ماموریتونو د پایل د ټکي په توګه د بګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د طالبانو چارواکو د امریکا دا غوښتنه رد کړې ده، خو د اړیکو د ښه کولو په اړه خبرو ته یې چمتووالی ښودلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي زاکر جلالي پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی، افغانستان او امریکا له یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولای شي چې د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر بنسټ سیاسي او اقتصادي اړیکې ولري، خو په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور پرته. د بګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتري واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول کار ترې اخیسته. دا اډه د 2023 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ تر پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه. د همدې کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته واشنګټن د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره خپل ښکاره اړیکې یوازې د برمتو د خوشي کولو لپاره د خبرو تر حده محدود کړل. افغانستان اوسمهال په نړیواله کچه په سخته انزوا کې دی او د اقتصادي فعالیتونو د بهرنیو مرستو او د خصوصي پانګونو د ترلاسه کولو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دی. ولسمشر ترامپ له دې مخکې د پاناما کانال او د ډنمارک د ګرینلند ټاپو په ګډون د نړۍ د ځینو نورو سیمو د نیولو یا د هغو د پیرلو په اړه هم خبرې کړې وې او همداراز ویلي و چې غواړي کاناډا د امریکا یو 50 ایالت وي، چې دې څرګندونو د دې هیوادونو سخته غوسه پارولې وه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په پاکستان کې د پی او آر په نوم د کډوالۍ د کارتونو لرونکي افغانان وایي پولیسو په بیلابیلو سیمو کې چاپې وهلي او پرته له دې چې د خپلو کورونو د وسایلو د لیږد فرصت ورکړي یو شمیر کسان نیولي او کمپونو ته یې انتقال کړي دي. د کډوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د نیول کېدو له ویرې حتی د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره هم له کورونو نشي وتلی. د دې ډلې افغان کډوالو لپاره په خپل خواخه د ستنېدو ټاکل شوی ورستۍ نیټه یا مهلت د اګست په 1 پای ته رسیدلی او د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې دا نیټه به ونه غځول شي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
په پاکستان کې یو شمېر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د بهیر د چټکېدو راپور ورکړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په 6 د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمېر کډوالې پرته له دې چې دوی ته د خپلو کورونو د وسایلو د لېږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي. له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
وو کور بوتله بس په وو کور کې په یو کور کې یو سپنګر یو خپلتار یې په ټول لوري اگر پر دا وو کور یې دا بوت پاره کې نه روشه یې اگر دا بوت له سامان نه یې بل هغه په کور ټو کې پاتې شو دا وایي خپل پلی والا کې سورې ستن ناشي.
د پی او آر کارت لرونکو نواز کاکړ چې د سپین بولدک په پوله کې له خپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی وایي که څه هم د وکولې سول چې د خپل کور ځینې وسایل له ځان سره راوړي خو وایي چې ډیرای ګاونډیانې خالي لاس راوېستل سول.
په شهر کې خلک کارو ته تللي دي پر هغه مخې نیولې دوکانونه چالو خلاص پاتې شوي دي تورو ته ورګړې دي د سوزیم بوتې زرانه او نارینه بوتل په کې انډیا در په در کړل په ټیپورټ کې مړم ساګاون
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی او آر کارت لرونکي وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت لرونکي حمیدالله د شنبې په ورځ د سپتمبر په 6 ازادي راډیو ته وویل
آزاد انا نه سو وتلی کو وتلو ام پر ځان بیریږو که ورور واسطه وو څو چې ورور مترازی ام پر باندې بیریږو چختانه خسته وینې نسی. نن دلته زمونږ پړوسیان دي هغه تللی وه ډاکتر ته زنانه یې بیولې وه دی بار وتلی وو میډیکل ته دوایی راوړه هغه پولیس نیولی وو نو ده ورته وویل چې زنانه راسره ده چې کله واپس هسپتال ته راغلی وو زنانه پولیس هم ورسره وو چې زنانه و دی دواړه بیولې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 د یو راپور په خپرېدو ویلي چې د روانې میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 1,15,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 100,000 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي وو. دغې ادارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 15,600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې زیات شوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیونه کسانو لپاره په خپله خوښه د ستنېدو ټاکل شوې موده د اګست په 1 نېټه پای ته رسېدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړي خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غځول سي. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې عالي کمیټې په خپله اکس پاڼه لیکلي چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 888 کورنۍ د تورخام او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ننوتلي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR هم راپور ورکړی چې د روان کال لپاره د سپتمبر تر 18 نېټې پورې په ټولیزه توګه له 6,200 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د دوی د سیمو بیا رغونه باید په بنسټیز ډول ترسره شي. دوی وایي سړکونه، لارې او د دوی کورونه باید جوړ شي او دوی ته کاري فرصتونه هم باید برابر شي. یو شمیر رضاکاران هم ټینګار کوي چې د سړکونو له بیا جوړولو پرته لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسول ناممکن دي.
د کونړ ولایت زلزله ځپلي سرپنا د سړکونو جوړول او بیکاری د دوی اساسي ستونزې بولي او د دغه ستونزې د حل په برخه کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د پاملرنې غوښتنه کوي. په کونړ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یو زیانمن فرید چې د نورګل ولسوالۍ د چلس د کلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې 22 کسیزې کورنۍ سره په خورا سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه وغوښتل چې د دایمي سرپنا په جوړولو او د دوی د بیکاری ستونزې حل کولو ته جدي پام وکړي.
موږ لپاره دا کم کورونه چې خراب شوي دا کورونه